پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. د ازادي راډیو د غرمې خبری خپرونه زه رضوان مراد د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د افغانستان د ولسي جرګې د ریاست لپاره د دوو کاندیدانو ترمنځ سیالي دوام لري او د رایو شمیرنه هم تر اوسه پای ته نه ده رسیدلې. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان دف بتلر وایي همدا شیبه باید وینه تویدنه بنده شي ځکه افغان ځواکونه خلک او متحده ایالات په افغانستان کې سوله غواړي. تاسی زمان غگل ازادی رادیو او رای پسر که پا مکرد افغانستان او نده دیده سات مهم و خبرون تا چه اجمل اندی ورانده که وی.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د سولې پروسې ته لومړیتوب ورکوي. د مزار شریف د غوربندی بازار په سمر مارکیټ کې د اور لګیدو له امله څلور تنه ټپیان شوي او دوکاندارانو ته مالي زیان اوښتی. او د روسیې اقتصادي وده د روان کال په لومړیو درې میاشتو کې رالویدلې. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د سولې پروسې ته لومړیتوب ورکوي چې په افغانستان کې سیاسي جوړجاړي ته لاره هواره کړي. ښاغلي خلیلزاد دا خبره پر ټویټر د هغه ځواب په وړاندې لیکلي چې یو شمېر کتونکو په وروستیو کې ویل متحده ایالاتو په افغانستان کې انتخاباتو ته لومړیتوب ورکړی. خلیلزاد وایي سوله د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو مخه نه نیسي. نوموړي زیاته کړې چې د سولې له هڅو سره سره باید د انتخاباتو هلې ځلې ادامه پیدا کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د تل شپږمه نېټه د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره ټاکلې. د سیاسي ګوندونو ملي ائتلاف پرون وویل چې تر سولې مخکې د انتخاباتو ترسره کیدل په هیواد کې کړکېچ رامنځته کوي. د مزار شریف د غوربندی بازار په سمر مارکیټ کې د اور لګیدو له امله څلور تنه ټپیان شوي دي او دوکاندارانو ته مالي زیان اوښتی. په غوربندی بازار کې پرون ماسپخین وور لګیدلی و. د بلخ د حوزوي روغتون سرطبيب ډاکټر نور محمد فایز وایي چې یوه ښځه او درې نارینه زخمیان شوي. د بلخ د والي ویان منیر فرهاد ازادي راډیو ته د اوختو مالي زیانونو په اړه وویل
مارکیټ کې اموال تاجرای بنجارگی و همي بيداشتي بره مقدار
دا د بنجارگی موادو د تجارانو مارکیټ او هغه به دقیق اندور رسیدلی مالی تاوان معلومات راکړي. خو موږ داسې اټکل کوو چې تر میلیون ډالر پورې مالی زیان وخته. مدیر فرهاد زیاته کړه چې د اور لګیدو علت نه دی معلوم خو د څېړنې کوي. دا پروان د زندان یو شمیر بندیانو اعتصاب کړی دی او ډوډۍ نه خوري. د زندانیانو ویلي چې د محکمې تر فیصلې ډیر وخت په زندان کې تیر کړی. یو بندي چې نه وخت لنوم یې واخیستل شي پرون په پروان کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل دې بندي چې له زندان نه یې په ټلیفون تماس نیولی و وایي چې بندیانو اعتصاب کړی دوی خپلې شونډې ګنډلې ځکه چې د محکمې د سزا وخت تیر شوی. د قانون ماده ده چې د محکمې له حکم پرته څوک باید په زندان کې پاتې نه شي. د پروان د استناف محکمې رئیس حفیظالله اصولي وایي د زندانیانو شکایتونو ته به پاملرنه وشي. د روسیې اقتصادي وده د روان کال په لومړیو درې میاشتو کې رالویدلې. د روستات په نوم د روسیې د احصایې ادارې پرون وویل چې ناخالص کورنۍ عواید د 2019 کال په لومړیو دریو میاشتو کې د تیر کال دې وخت په پرتله 0.5% وده کړې. دا په روسیه کې د 2018 کال را وروسته تر بل هر وخت ورو اقتصادي وده. هغه وخت دا فیصدي 0.3 وه. د روسیې اقتصاد وزارت پخوا د ناخالص کورنیو عوایدو فیصدي وده د 2019 کال په لومړۍ ربع کې 0.8 اټکل کړې وه او د روسیې مرکزي بانک ویلي چې دا وده به 1.5% وي. د وینزویلا سوسیالیست ولسمشر نیکولاس مادورو وایي د حکومت استازي له سیاسي مخالفانو سره هڅې کوي چې یوه سوله ییزه اجنډا جوړه کړي. مادورو دا خبره په ناروې کې پرون وکړه. د ناروې حکومت تایید کړه چې د وینزویلا د حکومت له استازو او سیاسي مخالفانو سره ابتدایي تماسونه ټینګ کړي. په وینزویلا کې له څو میاشتو راهیسې کړکېچ روان دی او سیاسي مخالفانو پراخ لاریونونه پیل کړي. پر مادورو له بشري حقونو څخه د سرغړونه او د وینزویلا د اقتصادي چارو د ناسم مدیریت له امله انتقادونه شوي دي. نن په اسرائیل کې د یورو ویژن په نوم د اروپایي سندرو د سیالۍ پای ده. وار لمخه داسې اټکل شوی چې هالند، سویډن او استرالیا به مخکښ وي. د سندرو دغه کلنۍ سیالي په نړۍ کې په لسګونو میلیونه خلک ګوري. تیر کال دا سیالي اسرائیل ګټلې وه. د پاپ سندرو سرلارې مډونا به له ټاکلي جدول سره سم د سندرو د سیالۍ د پروګرام په چارو کې برخه واخلي. ایروویژن سیالي لومړی ځل په 1956 کال کې په دې نیت پیل شو چې له نړیوالې دویمې جګړې وروسته اروپا یو موټی کړي. دا خبرونه
ل ازادي رادیو مود افغانستان نو نړۍ د سات مهم خبرونه اوریدل. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند دف بتلر وای همدا شیبه باید وینې تویدنه بند شي.
The Taliban continue to reject peace. The Afghan people said they want peace. The Afghan Defense Forces said they want peace. We say we want peace.
د افغانستان په ختیځ کې په زرګونه کسان بې ځای شوي دي. دا خلک د طالبانو او داعش ترمنځ د جګړو له امله بې ځای شوي.
داعش چراله بس جنگ شروع کو دې کې 200 دشمن نه مالې مده په هر چا بس ډزې کولې. نو هر سړی په ویره کې او د خپل سر د خلاصون لپاره بس دغه ځان راوړسو.
سیف د چلډرن یا د ماشومانو د ملاتړ اداره په افغانستان کې په جګړو او تاوتریخوالي کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې په اړه اندېښنه څرګندوي.
من خاورو لوندې پټ ور د یارغندې غره کې په وخت چې ما پښه من ولزوله زه چې راجت خو مټول وینې ویارې خوته.
د خبرونه په دوام کې د ننوزي اقتصادي خبرونه هم لرو او د خبرونه په دوهمه برخه کې بیا د زهرو کاروان غوڼې خبرونه اورئ. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لوونه د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدل شي. د افغانستان د ولسی جرګې د ریاست لپاره د وکیلانو ترمنځ د رای ورکولو بهیر پای ته رسیدلی او رای شمیرنه پیل شوې ده. دا چې د ریاست لپاره تر اوسه څوک ټاکل شوی که څنګه او د رای شمیرلو بهیر په څه ډول ترسره شوی، د همدې لپاره زموږ همکار اجمل تورمان راسره د کابل له سټوډیو څخه دی. تورمان صاحب، خبرونه ته بخیر راغلی. د ولسی جرګې د ریاست لپاره د انتخاباتو نتیجه راوته که نه؟
بله مراد صاحب، د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو لپاره د رای ورکونې بهیر بشپړ شو. رای شمیرنې بهیر هم تر یو ځایه بشپړ دی. د رحمان الله رحماني چې د کمال ناصر اصولي سره د ولسی جرګې د ریاست لپاره سیالۍ ته ولاړو، د ده رای وشمیرل شوې. د ونه شول کولی چې دغه څوکۍ خپله کړي، ځکه چې 240 ټول صاب او د باید یو سلو څلور دیر څلیری چوکۍ ترلاسه کړې وي، رای ترلاسه کړې وي، خو د ونشول کولې او په یو رای کې پاتې راغی. اوس د کمال ناصر اصولي رای شمیرل کیږي چې آیا دای به وکولی شي چې رای پوره کړي که نه. مخکې تر د چهارشنبه په ورځ باندې دغه شوي ول د ریاست لپاره څلور کسان ولاړول، ښاغلی کمال ناصر اصولي، رحمان الله رحماني، سیاسینی او عمر نظیر مجددی. چې میرویس سیاسینی او عمر نظیر مجددی دوی په هغه اول دور کې حذف شول او وینه شول کولای چې هغه لازم رای پوره کړي. نو نن هم که چیرې دوی 50 جمع یو پوره نه کړي، ښاغلی رحماني پوره نه کړي او که ښاغلی اصولي هم دغه 50 جمع یو پوره نه کړي، نو د ریاست لپاره به نور کسان بیا کاندیدیږي، هغوی به سیالۍ ته درېږي. خو تر اوسه پورې د ښاغلی اصولي رای نه دی شمیرل شوی چې دی به رای راوړي او که څنګه. بله مراد صاحب،
ډېره زیاته مننه دوستانو اجمل تورمانو چې د ولسی جرګې د ریاست لپاره د رای شمیرلو د بهیر پړه در سره تازه معلومات شریک کول. دوه کسان ښاغلی کمال ناصر اصولي او رحماني د ولسی جرګې د ریاست لپاره کاندیدان دي. ښاغلی رحماني تر اوسه پورې نه دی توانېدلی چې 140 لازمې رایې چې د ریاست لپاره دي ترلاسه کړي. اوس د کمال ناصر اصولي رای شمیرل کیږي او که هغه هم ونه توانېږي چې دغه شمیره چې 140 شمیره رای ترلاسه کړي، نو بیا به دوه نور کسان د ریاست لپاره په خپلو کې سیالۍ کوي. د ازادي راډیو په خبرونه کې په همدې اړه در سره تازه وروستي معلومات شریکو. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان دف بتلر وایي همدا شیبه باید وینه تویدنه بند شي. ښاغلی بتلر نن له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل چې موږ افغان ولس او حکومت سوله غواړو، طالبان د هغه په وینا جګړې ته ادامه ورکوي. ښاغلی بتلر په دې مرکه کې داعش ډله هم د افغانستان لپاره ستر ګواښ بللی دی. په دې اړه له اجمل تورمان څخه اورو.
بله، په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان دف بتلر وایي که طالبان سوله ونه مني جګړې ته ادامه ورکوو. ښاغلی بتلر نن ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل موږ افغان ولس او حکومت سوله غواړو، خو طالبان سولې ته نه ویلي او جګړې ته ادامه ورکوي. ښاغلی بتلر وویل همدا شیبه باید وینه تویدنه بند شي.
The Taliban continue to reject peace.
نوموړی وایي هره ورځ په سلګونه افغانان دواړو خواوو ته وژل کیږي. بتلر وایي دواړو خواوې په تهاجمي حالت کې دي، خو افغان ځواکونه د طالبانو پرتله خلاقیت لري. طالبان ډېرې خبرې کوي او د ټولنیزو رسنیو نه په استفادې سره تبلیغات کوي، خو د دغه خبره په عمل کې افغان ځواکونه په ښه موقعیت کې دي. ښاغلی بتلر دا هم وویل چې افغان ځواکونه چې کوم عملیات ترسره کوي زموږ په ځمکني او هوایي ملاتړ ترسره کوي، خو په خبره یې دوی په دې نه ویاړي او نه پرې خوشحاله دي، ځکه کېدای شي دا جنګ په سوله ختم شي او موږ سوله غواړو. په کابل کې د امریکایي ځواکونو ویان دغه شان داعش ډله د افغانستان لپاره لوی ګواښ یاد کړ. د داسې څه نه دی ویلي چې موږ داسې نه دی چې موږ پرې وویاړو او خوشحاله شو، خو بیا هم موږ غواړو چې دغه جګړه په سوله بدله شي او په سوله ختمه شي. بلې مراد صاحب، په دې اړه به هغه بشپړ جزئیات د نوموړي په مرکه کې د ازادۍ راډیو په روانو خپرونو کې اورېدونکو ته وړاندې شي.
ډېره زیاته مننه دوستانو. له اجمل تورمان څخه مو واورېدل چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند وایي همدا شیبه باید وینه تویدنه بند شي، ځکه چې افغان حکومت، افغان امنیتي ځواکونه او نړیوال ځواکونه او امریکایي ځواکونه سوله غواړي، خو د هغه په خبره طالبان سولې ته اماده نه دي او جګړې ته دوام ورکوي. د ښاغلي دف بتلر مهمه او پوره مرکه د ازادي راډیو په راتلونکو خپرونو او د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام اورېدلی شئ.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د نن ورځې اقتصادي خبرونه له فیروزه عزیزی نورو.
د بلخ ولایت د سوداګرۍ او صنعت ریاست وایي د حیرتانو سوداګریز بندر له لارې واردات زیات خو صادرات کم دي. دغه ولایت د سوداګرۍ او صنعت ریاست مشر شیر احمد سپاهی زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې په ورځني ډول له دغې لارې نږدې شپېته واګونه واردات او شپږ موټره صادرات کیږي چې بیلابیل سوداګریز توکي پکې شامل دي.
واردات زیات از روزانه در روزه شخص یا واگون بهتر وارد میشه، ولی که صادرات هم بازی که قبلا نبوده ولی خوب است. روزانه 5-6 عراده موتر صادرات میره که در روزه بیشتر از 200 تن 220 تن باشه.
در خاقلی سپاهی زاده بخبره در افغانستان در حیرتان و بندر للاره قزاقستان، چین، روسیه او یو شمېر نور خلیجی هیوادونو سره سوداګریز راکړور پکې کی. د هلمند ولایت د کرنې ریاست وایي په دغه ولایت کې په هیواد دننه د هندوانو او خټکیو د صادراتو لپاره یو ستر مرکز جوړوي. د دغه ولایت د کرنې مشر زلمی الکونن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه مرکز کې به هندوانې او خټکی راټولېږي او په مشخص ډول به کابل او یو شمېر نور ولایتونو ته صادرېږي.
محمد ګینیو ته دغه دفعه چې د هندوانې او خټکی د کروندو څخه راټولېږي او موږ د غوړ لپاره پر یو مرکز باندې کار کوو چې زیات صادرات به هندوانو او خټکو ولرو. همدارنګه موږ کابل او د بعض ولایتو ته صادرات ولرو.
ښاغلی الکو وایي سږکال به د تیرو دوو کلونو په پرتله د هندوانو او خټکیو محصولات په تخمیني ډول 15 سلنه لوړ وي، ځکه وروستیو ورښتونو د کرنې لپاره ښه زمینه برابره کړې ده. د نوموړي په خبره د هندوانو او خټکیو سږنیو حاصلاتو ته په کتو بزګران به ښه عاید هم ترلاسه کړي. د کابل په شاهزاده سرای کې صبحنۍ اثر په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ لس پوله، یو یورو 8 افغانۍ یو پوله، یو انګلیسي پاوند 10 افغانۍ یو پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 15 څلوېښت پوله او زر پاکستانی کلدارې 1508 څلوېښت افغانۍ.
تاسې زمون غغل ازادي راديو اوري ازادي راديو په اف ام سل اشاريه 5 سپا په کابل او لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. د افغانستان په ختیس کې په زرګونه کسان به زه شوی دي. د خلک د طالبان او اسلامي دولت ډلې یا داعش ترمنس جګړو به زه کړی دي. به زه شوی په څه حال کې دي؟ د روحله انوري رپورت ل فریبا ظاهر نورو.
د افغانستان په دوو ختیځو ولایتونو ننګرهار او کونړ کې د طالبانو او اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو ترمنځ په تازه نښتو کې لسګونه زره ملکي وګړي بے کوره سوي دي. سیداګل یو له هغو کسانو دی چې په دې وروستیو کې د ننګرهار په ویشنی درې کې د یادو ډلو د جګړو له کبله بې ځایه سو. سیداګل له جلال آباد ښار څخه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې جګړې د سیمې خلک ځپلې او سرګردانه کړې دي.
چانه بچا ورک دی، چانه مور ورک ده، خلکو کورونه ډاک پریخي یو ساری راستل.
د ننګرهار د ولیوان اتاوله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې نږدې 1500 کورنۍ له خوګیاڼو او شیرزاد ولسوالیو څخه بې ځایه سوي دي. خو د اوچا یا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر د مې میاشتې په دوهم راپور کې راغلی چې تر 15000 ډیر ملکي وګړي له دغو دوو ولسوالیو څخه تښتیدلې دي چې ټول 8000 کورنۍ کېږي. د کونړ په چپتاره ولسوالۍ کې چې د ننګرهار څنګ ته موقعیت لري هم په مې میاشت کې خلک له خپلو کورونو بې ځایه سول چې یا ډېر لږ او یا هیڅ مرستې نه ده ترلاسه کړې. احمد الله دلسوز هم یو له دغو بې ځایه سوی دی چې په چپیدرې ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش وسلوالو ترمنځ د جګړو په نتیجه کې له خپلو کورو وتلو ته اړ سو. شل کلن دلسوز د ښوونځي د ولسم ټولګي زده کوونکی دی. د هغه دولس کسیزې کورنۍ خپل کور، باغچه او کروندې پرې ایښې دي. دلسوز ازادي راډیو ته وویل
دا شی چې رااله بس جنگ شروع کو دی کې 200 دشمن نه معلومېده. په هر چا بس ډزې کولې نو هر سړی په ویره کې او د خپل سر د خلاصون لپاره بس دغه ځان راوړسو بس کړي وکړې.
دلسوز کیسه کوله چې د سیمې خلک د داعش د مخپټو وسلوالو په لیدو ورخطا کېدل، ځکه د دې خبره دا افراطي ډله غواړي د سیمې پر اوسیدونکو خپل سختګیرانه قوانین تحمیل کړي. د دلسوز پلار دوه کاله وړاندې ومړ. اوس د دې کورنۍ یوازینی سرپرست او ډوډۍ راوړونکی دی. دغه کورنۍ د کونړ په مرکز اسد آباد کې یو کوچنی کور په میاشت کې د 3000 پاکستانی روپیو چې د شاوخوا 2300 افغانۍ معادل دی په کرایه اخیستی دی. د افغانستان په هغو سیمو کې چې له پاکستان سره ګډه پوله لري په پاکستاني روپیو تر ډېره راکړه ورکړه کېږي. د دلسوز ورځنی معاش د 1500 افغانیو معادل دی. هغه وویل
طبي خبره چې مشکلات د خلکو ډېر زیات دي، هر څه ته ضرورت لري، یو روژه د خوراکي توکو ته ضرورت لري، د سي سرپنا ته ضرورت لري، وغیرہ پکی ته ضرورت لري، ګرمي د هر قسم مرستو ته ضرورت لري. کومک خو د وسه پورې مقصد خوراکي توکو شوی.
د دلسوز مور شبنم وایي چې سیمه ایزه اداره باید له دوی سره مرسته وکړي.
موږ سره لږ کومک را سره وکړي چې مرسته را سره وکړي چې ماشومان راغاړه دي، دوا نشته، بتري نشته، شیشه نشته، دی ګرمي را روانه ده، روژه ده، هیڅ نشته دی. نو لوی چیا چار سره کومک نه کوي.
د سیمې چارواکي وایي تر 3000 ډیری کورنۍ د چپیدرې ولسوالۍ څخه وتلو ته اړ سوي دي. د کونړ ولایت د ستار میرزاکوال ازادي راډیو ته وویل چې ملکي وګړو ته یې سرپناه، خوراکي مواد او نغدي مرستې برابرې کړې دي. نوموړی وایي د دوی معلومات ښیي چې د کونړ په چپدره، مڼوګي او څوکۍ ولسوالیو کې 400 داعش وسلوال فعال دي. د ښاغلي میرزاکوال په خبره له قوي تبلیغي هڅو سره سره داعش وسلوال نه دي توانېدلې د سیمې د خلکو پام ځان ته واړوي. د کونړ والي زیاته کړه
زیارات رنگوی، جماعت رنگوی، مثلا د سپینګر احترام نکوي، د علماو احترام نکوي، سپکاوای کوي، د مکتب د مکتبونو مخه نیسي، د جنکو د تعلیم مخه نیسي. در ټول هغه څه دي چې کونړیان د سره موافق نه دي.
شغل میرزا کول وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو هڅه کړې د ځکني دهلیز لري له کونړ څخه د افغانستان شمال ختیځ ولایت بدخشان ته لار پیدا کړې، خو په دې کار بریالي نه سول. د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه د 2015 کال په لومړیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمه کې خپل موجودیت اعلان کړ. تر دې لږ وروسته دغه ډله پاکستان ته نږدې د ننګرهار ولایت په ځینو سیمو کې ځای پر ځای سوه. داسې ښکاري چې افغان ځواکونه او نړیوال همکاران یې لا تر اوسه نه دي توانېدلي چې داعش وسلوال د ننګرهار په غرنیو سیمو کې له خپلو مینو وباسي. دغه ډله اوس په یوه جدي امنیتي ګواښ بدله سوې ده. په افغانستان کې د ناټو ملکي لوړ پوړي استازي نیکولاس کی په اپریل میاشت کې ازادي راډیو سره په یوې ځانګړي مرکې کې وویل چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې اړوندو کسانو ګواښ باید جدي وګڼل سي.
اوسمهال دغه وسلوال په کوچنیو ځایونو پورې محدود دي، خو هغوی خپل سیمو کې شته او په کابل او نورو ځایونو کې پر ملکی اهدافو د وحشیانه تروریستي حملو مسؤلین دي.
چارواکي دا کوي چې په افغانستان کې یې د داعش وسلوالو پر وړاندې د پام وړ پرمختګ کړی. د کونړ والي په خبره ځینې بې ځای سوي کورنۍ بیرته چپې درې ولسوالۍ ته تللي دي او زیاتوي چې طالبان د لغمان ولایت لرې ته ترشه سوي دي چې افغان امنیتي ځواکونو همدا اوس د هغوی تر واک لاندې سیمې لاندې کړې دي. خو د دلسوز او کورنۍ ژوند په اسدآباد کې ډیر نه دی بدل سوی. د خوندیتوب او کورنۍ د ډوډۍ په اړه د اندېښنو ترڅنګ دلسوز د خپل ځان او خوند ورونو له تعلیم څخه د بې برخې کېدو څخه هم اندېښمن دی. هغه ازادي راډیو ته وویل
تشویش خو موږ لرو چې هلته موږ مکتب کې اوس موږ ورونه خویندې هلته خو د شپږم نیسته زنانه و ته اجازه هم نیسته چې مکتب ووي. خو دا نور کوم شاګردان چې مکتبونه لرل زما ورونه زما دوه درې ورونه په مکتب کې وو نو هغو موږ دا تشویش لرو چې هغو نه مکتب پاتې شي او دلته بس بے سر نویش تپا دشو زکا چاہ انڈیا دو دو بخاطر کے دیکھ چیزا دا تعلیم ہونے کی نواز سپا دیکھی.
آزادی راڈیو دا بشری حقونو دا ساتنے پلوی کبھی.
او اوس هم یو نړیواله موضوع د وینزویلا سوسیالیست ولسمشر نیکولاس مادورو وای د حکومت استازي له سیاسي مخالفانو سره هڅه کوي چې یو سولیزه اجنډا جوړ کړي. مادورو دا خبره په ناروې کې پرون وکړه. دا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړي او همدا شیبه را سره په سټوډیو کې ده. فریبا جانې، ناروې څه وایي؟ د دې هڅې په پیل سره د خوشبینۍ څرخ کاری چې وکولی شي دا خبرې به ښې پایلې ولري.
مننه مراسف لمړی تاسو اوریدونکو ته سلامونه. د ناروې حکومت پرون تایید کړی چې د وینزویلا د حکومت له استازو او سیاسي مخالفینو سره ابتدایي تماسونه ټینګ کړي دي. دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت وایي لا تر اوسه د هڅې په لمړنیو مراحلو کې دی او پر بېلابېلو برخو غور او ارزونې روانې دي. دغه وزارت ویلي چې موږ د یوې سوله ییزې حل لارې د لټون لپاره د خپل ملاتړ دوام ته لیوال یو. د ناروې د همدې منځګړیتوب د هڅو په لړ کې د وینزویلا ولسمشر پرون خپلې لمړنۍ څرګندونې کړي دي او ټینګار یې کړی چې د وینزویلا حکومت له خپلو سیاسي مخالفینو له استازو سره د یوې سوله ییزې اجنډا د جوړولو په لټه کې دي.
د وینزویلا د حکومت د سیاسي مخالفانو مشر خوان ګوایدو چې د امریکا په ګډون د یو شمېر هیوادونو لخوا ملاتړ کیږي د ناروې د یادې هڅې په اړه څه اکشن عمل خوده.
د وینزویلا د حکومت سیاسي مخالفینو مشر خوان ګوایدو چې په خپل ناروې ته نه دی تللی تایید کړی دی چې دغه اسکندنوي هیواد د وینزویلا د حکومت او سیاسي مخالفینو ترمنځ د خبرو منځګړیتوب پیل کړی دی. خو دا یې رد کړی چې ګواکې دواړه لوري د مخامخ خبرې سره کړې وي. د دواړو لورو استازي تېره اونۍ ناروې ته ورسېدل چې دا پخپله په وینزویلا کې د څو میاشتني بحران د ختمېدو لپاره د یوې نوې تګلارې څرګندوی کوي. په وینزویلا کې لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاست له څو میاشتو راهیسې سیاسي کړکېچ د خوان ګوایدو په مشرۍ وروسته لاغه پیل شو چې پر ولسمشر نیکولاس مادورو د بشري حقونو د سرغړونې او د دې هېواد د اقتصادي چارو د ناسم مدیریت له امله انتقادونه وسول. په لومړي سر کې د خوان ګوایدو لخوا د خوځښت هڅه وروسته لغه له ناکامۍ سره مخامخ شو چې د وینزویلا پاوز د هغو ملاتړ ونه کړ او بیا سلګونه زره کسان د مادورو د حکومت پر ضد لارو کوڅو ته راووتل. ولسمشر مادورو چې د روسیې، چین او کیوبا ملاتړ لري په 2013 کال کې ولسمشر وټاکل سو. بیا د دوهم ځل لپاره په 2013 کال کې د ولسمشري دوهم دورې لپاره لوړه پر ځای کړ چې دا کار له مخالفتونو سره مخامخ شو. سیاسي مخالفت نوې په رايو کې د درغلي تورنور ور باندې ولګول او دا هم باید ویم چې خوان ګوایدو چې د پارلمان مشر کې د روان کال په جنوري کې ځان د وینزویلا موقت ولسمشر اعلان کړ او اوس د امریکا په ګډون د 500 هیوادونو لخوا ملاتړ ترلاسه کړی دی.
ډېر زیاته مننه له فریبا ظاهر څخه مو د وینزویلا د سیاسي بحران په اړه واوریدل. اوس هم د کابل چاپ مطبوعاتو ته کتنه لرو. رحمت الله افغان دا مطبوعات لوستي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د افغانستان د سولې پروسې او د ولسي جرګې د اداري پلاوي د انتخاباتو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې پوښتنه کړې له طالبانو سره د امریکا د سولې کړنلاره تر کومه بریالۍ کېدای سي. لیکوال خپلې پوښتنې ته په ځواب کې لیکي امریکا له طالبانو سره په روانو خبرو کې د افغانستان له اوږدمهاله جګړې نه شي راوتلی. غوره دا ده چې د افغان حکومت او افغان ملت له پلان سره سم د سولې خبرې پیل سي. لیکوال وړاندیز کوي له دې سره په خوا کې دی د ترهګرۍ ځالې په نښه سي. د سرمقالې د لیکونکي په باور له دې پرته د سولې هڅې ناکامې دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې هم په خپلې سرمقالې کې پوښتنه کړې آیا د سولې هیلې په مړاوي کېدو دي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د انتخاباتو او د سولې د پروسې په باب د واشنگتن د چارواکو نظرونه یو نه دي. کله وایي چې سوله به وړاندې وسي، کله وایي چې سوله اوږده پروسه ده او انتخابات باید په خپل وخت وسي. د سرمقالې د لیکوال په باور د امریکا او نړیوالې ټولنې دغه مبهم دریز او له دواړو لورو د جګړې توندوالی داسې ښیي چې د افغان ولس د ستر ارمان یعنې سولې په مخ کې لا لوړ غرونه او ولاړ دي. سرخط ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې لیکلي د طالبانو له سولې امریکا هم ستړي ښکاري. وړاندې په سرمقاله کې راغلي په قطر کې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د شپږم پړاو خبرو اترو وروسته داسې ښکاري چې امریکا له طالبانو سره له تکراري خبرو اترو ستړي سوې او نور نه غواړي د تیر په څیر خپل ټول تمرکز په دغه پروسه وکړي. په سرمقالې کې یادونه سوې چې تازه د امریکا دفاع وزارت اعلان کړی چې د افغان سولې پروسې په جریان کې د طالبانو استازو ته د حقوقو د ناستو لګښت نه ورکوي چې په ویناي په هغو غونډو کې چې افغان حکومت او افغان میرمنو ګډون نه وی کړی. مدنیت ورځپاڼې په خپل سرمقالی کې لیکلي چې د ولسي جرګې د رئیس انتخابات یو سخته ازموینه ده. وړاندې په سرمقاله کې راغلي کچېرې د ولسي جرګې غړي ونه توانېږي چې له دې ازموینې بریالي راووځي، نو په خبره ولسي جرګه به یو ځل بیا د رهنمایي معاملاتو په دفتر بدله سي. بلخوا اصلاح دولتي ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې پوښتنه کړې چې ولسي جرګه کې د ملي وحدت د پیاوړي کولو اړتیا ده. وړاندې په سرمقاله کې راغلي افغانان په داسې شرایطو کې قرار لري چې په ټولنه کې د ملي یووالي ساتنه له واجباتو څخه ګڼل کیږي. د سرمقالې لیکوال وړاندیز کوي چې دغه یووالی باید د خلکو استازي لا پیاوړی کړي او هغه چاته اجازه ورنه کړي چې ملي یووالي ته زیان رسوي. او په پای کې ملي ارمان ورځپاڼې لیکلي ولسي جرګې ادارې پلاوی باید باسواد دا او له تعصب نه پاک وي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت د شریع
پوهنه
په مکتب کې د باران د پاره پناه نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
سه زمونږ غږله ازادي راډیو اورید خبرونه په دوهمه برخه کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام اوریدل شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
عبدالواحد مدقق له لوګر اس ام اس راستولې او وايي حکومت به د لوګر کابل د سرک کار په تیزی سره وکړي ځکه چې د لارې مشکلات حل شي. کریم شهدا د غزنی له موقر څخه ازادي راډیو ته په خپل اس ام اس کې وايي افغانۍ زموږ ملي هویت دی او باید افغانۍ په ورځنیو چارو کې وکارول شي. دغه راز محمد قاسم زواک له هلمند څخه لیکي چې د جنگ له امله ډېر روغتیایي مرکزونه په هلمند کې تړل شوي دي او حکومت او طالبان دواړه د جنگ پر مهال د دغو مرکز صحي مرکزونو څخه استفاده کوي. محمد داود جان احمدی له معلوم څخه اس ام اس کې وایي چې حکومت باید د سولې مذاکرات قطع کړي. د ده په خبره طالبان نه غواړي چې سوله وکړي او جګړه او جګړې ته دوام ورکوي. امدغرض شفی جان په خپل اس ام اس کې چیرې خوست نه استولې وای چې زدران د خوست د ندر شاکوټ ک امریکایان زموږ سوله له افغانانو سره کول غواړي نو باید له افغانستان څخه ووزي. د ځینو اوریدونکو لکه د دې ورور اس ام اسونه په واضح الفاظو نه دي لیکل شوي. زموږ هیله ده چې اس ام اس هم په واضحو الفاظو ولیکي او جملې مو هم ترتیب وي ځکه چې موږ له ځانه ستاسې اس ام اسونه نه شو لوستلی. نو هغه څه چې ستاسې لیکئ هماغه اوریدونکو سره شریکو. نو هیله ده چې اس ام اس هم واضح وي. اتل زابل نوی امریکا او افغان حکومت سولې ته ژمنتیا لري، یوازې طالبان دي چې سولې ته ژمنتیا نه لري ځکه دوی نه اوربند او نه بین الافغاني خبرې کوي او د جنگ دوام ته بیلابیلې بهانې لټوي. تاسو زمون غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په اف ام 100.5 په کابل او ټولو لوی خارونو کې په صفا ډول اوریدلی شئ، او په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واوري، او که انټرنیټ لري نو د ازادي